په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوحې کې د تیرو دوو ورځنیو خبرو اترو او پریکړې لیک په اړه د افغانستان د حکومت د هیلو په اړه واوري چې وایي تمه لري دا اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه دمخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیرو دی وی رانی کشته نیول کېدل به بی جواب پاتې نشي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوي چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پرېکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت حساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، او د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون ناوړ مورځ ځنډول شوي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې دیارلس پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تفنگ
دیده وزنگر زواکونو دی عملیات په نتیجه کې د ازبکستان یو تبع او د طالبانو د ډلې 15 تر هغه ورو وژل شو او د نبی الله په نوم د ډلې یو مهم قماندان لیوشمیر وسلو او مهمات سره ونیول شو. رضایی وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګیجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو دی وی ایراني کشتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کشتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کشتۍ د جبل طارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې د کشتۍ د اروپایي اتحادیه له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګول. ایران سمدستي دغه کشتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 168 غړو د نیولو امر کړی دی. د استنبول لوی څرنوالۍ نن په یو خبره کړي بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، اووه تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچه نیوزیلند وګټه او ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په نهه ویشتم اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلې او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات پریکړه لیکته د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست خوشبینی شي او تمل لري چې د باو کولای سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوزون
امیدواري مو ده چې ټول لوري د لامې ته ژمن پاتې شي او عملی کړي، او دا غونډه او دا اعلان د نورو غونډو د لپاره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکرات ته او بیا
په دې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړي شنکی زهین کړو خیل نظر هم راخسته دی. هغه وای
د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمی ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې ووري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمی ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
کوم مطالعات شوی دي د مونږ ولنریبلټی یا د مونږه ماغاسي پرزيري نور نه زیاته ده. مونږه هغه ټاپ 10 یا لس آسي پزیر ملکونو د دنیا کې راځو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه اوریدلی سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بل یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکوم. رسو تخبرونی د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست د قطر د بین الافغانی ناستی ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغانی رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمې او ناهلی چې د بین الافغانی ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هیلې بدل شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغانی ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغانی رسمي مذاکراتو پیل ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده ته ژمن پاتې سي او عملي دي کړي.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری دی لامیت جمن پاتیشی و عملی گری، او دا نش غنده و دا لامیه دو نور و غنده در پاره یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلفاتی اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې د طالبانو ولستنو استازو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغانی ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیکې په عمل منفي تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې دی څار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوی دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي، د خطر اعلامیه متفاوته بریښي، په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګ د نورو ناسو پر تناسب باندې یو متفاوت اعلامیه ده.
ښاغلی سادات زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د جنو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوند مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنیو مداخله د مخنیوي، زمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار سوی وو.
دوستانو د قطر د غونډې په اړه مو د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینی په اړه واوریدل. اخو د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی کته هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولې، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی زهین کړو خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. له اغلی کړو خیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړی ده.
بدو ما چې د قطر ناس از مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو راځو. په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه څه دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر سره ورسیږي، یعنی لبین لا شنو دا یو لوی قدم ده. کوم ادوارم چې هم طالبان هم درنګه حکومت هر نو نظامی عملیات څخه ډډ وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هي صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیلی امید ده تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سي عملی سي د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بد کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه دې پروسی دا تارنه ونه که معلوم دار تضمین بیا موجود با نوی حتی کولیس دین سرغلوانه وی که یو کلک با امرالی تضمین ضرورت ده تر سو پر پکمشش بندی حکرکیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شي. او که څوک سرغلونه وکړي د غلپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه څه باید څنګه برخورد باید وشي. نو بین المللي تضمین بالکل ضروري ده.
له دې نه وروسته کوم اقدامات باید ترسره سي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي. که مسئله د بندیان وی چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسیو حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبانو سره وی چې باید لبن راشینو معلومدار ک موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کې څارنه او نه کې ارزیابي او نه کې نو بیا خو هر څوک کولای شي چې انکار وکړي وای چې ما سره نشته حالانکه سره موجود بر وي
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شنکی زهین کړو خیلو
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو د ازادي رادیو ری دوستانو بیا هم نمدې سولې پر موضوع باندې پاتېجو هغه په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ په لشکرګه کې شمیر دینی عالمانو نن له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس تایر کوي
د لشکرګه په مرکزی جماعت کې شمیر دینی عالمان او قومي مخور ټول سوي دي د طالبانو حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي
د جګړې په اور کې سوځل کیږو کلم شرق سوځي کلم غرب راځي خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده ځکه مفسدين پیدا کیږي دا دایش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي طالبان هم نه مني طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کړه د پیسلا باندې د کوپر مرګ
امنیتي مشکلات قتلونه دي دربدری دي یتیمان دي کونډیان دي معیوبین دي د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي نن د افغانان لپاره صلح یو ضرورت
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشران او درسونو یا سازو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا غټورې وي د هلمند دینی عالمانو د اوسنی جګړې پیچلتیا ته په پام سرول ک د حکومت او طالبان ترمنځ ترجه رسول ونسي نور ډلې به لدی جملې دایښ په بیرحمۍ پر عام او بې ګناه کسانو بریدونه ته زور او دوام ورکړي دوی په بلخ ننګرهار او په دی اخر کې په غزنی کې په یو جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري
خدای په دې وطن کې د سوله راولي چې نه بمباري نه پټاوي نه تروري په بمبار کې موږ مرو په پټاو کې موږ مرو دوی کړه را دی وس په قطر کې سره ناس خپل شنی او توري چای چې بچان موږ به چرګان مري
په لشکرګه کې راټول سو دینی عالمانو مخورو د خلکو غښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد ځغ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي د یادول د چې طالبان تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندی مشرانو سره په بیلابیلو ځایونو وختونو کې لید کاته کړي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه دا ورکړي
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه په دې اړه به زما همکار فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم لنړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه د دغه ادارې مرستیال ادریس ملیار د سه شنبه په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي
کوم مطالعات چې شوې دي د مونږ ولنریبلټی یا د مونږ ماغاسي پرزيري نه نور نه زیاته ده مونږ هغه ټاپ 10 یا لس آسي پزیر ملکونو د دنیا کې راځو که دا لازم کارونی سي زمونږ آسيبونه له سیلابونه ډیر زیاتې بدل دي د مونږ خوشحالیان چې کال په کال وخت په وخت ډیری وخت مونږ مثلا لس کالو کې به یو دور د خوشحالیان دلو اوس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږ خوشحالی نه نو دغه ته آمادګی نیول لپاره مونږ باید ضرور منهایزه یو دولت او حکومت اقدام ولرو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي دغه ادارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیورتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه مرسته شوی پیسې به د هوا د اوبو د پاکوالي انرژي تولید او په هغه ځای کې مصرفي کې چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 12.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په همامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ اسوانتوکو کارول، له بې کیفیت تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund for Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خو له سختو اقلیمي شرایطو سره مخ ده. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ دغه برخه ته پراختیا ورکوو تر څو د دغه هیواد اقلیمي وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژربه د کابل ښار پر سیند هم کار وشي تر څو د خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایت. د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به په اړه واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوی. د غلاره د اورزګان ولایت د خلګو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورت ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درینیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلونکي وایي دغه سیمې چې درینیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مجدار رقم در به در د جلارې پر برابر باندې دا دغه نمایه مده د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نو پر دغه باندې مجدو کوم ګوډیانې کوم شلیانې کوم زخمیانو شیدان ګدم پر دغه لار باندې انتقالي جو مګر لار هغه لار د چپش پوش مو مسافر ورونه دلت شپې پر کې ولاړ. خو اوس موږ د دولت صدا غواړو د لمن درته نسو بغاري تو چې غاري ګروان درته سيرو چې موږ د دغه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه جوړ کی موږ در به در نور نه کی.
طالبان ولاړ حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرچا کې هم شته په فکر یار خو اوسه د طالبانو په لاس کې اوسه د حکومت په لاس کې بل هغه کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیش
جنگونه یې کله مې ته ولاړی کله چیشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي معنی امنیت را سي نه دی موږ ته ګور ته ګو کو په شخلاص په باندې بلار شو مریض در شار پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خاري منسته سپاري نسته چې راسي دې ته ګور ته ګو کې موږ په خو 15 پیک لمبر رسیدي اوس په لښ پیک رسیدي.
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې پر یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلې دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاده لاره په تیر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوي چې زیات شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې کره شمېره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنې روزګان امنیه قوماندانۍ کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قوماندانۍ بیا پر روزګان امنیه قوماندانۍ باندې دا پلا چې دا تاسې بیا امنه کړې ده، تاسې باید بیرته امن کړئ. یعنې دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ شي، امن شي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې را رسېدل هغه لیاب لوبې خلاصه وي، خالص اوبه را ورسېدلې. بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دوی وایي د یادې لارې د امنیت او د رغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه ودي. اوله ستونزه دا وه چې مچیولا خان شهید شو، هغه د علاق د شکر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه چې دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول سار بدی دا متغور وصل الو درام شین دور بجو ته نشد چل ته دیم سات کارو بیت ته نشار دا تر سوال ما دیگر دو د شي با شین یلا نلو نو نو وس تو بیا ته ما بین کی ته سپجریان کی سپی جان دا سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي شلار امنیت کی هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین هم منی چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امن ده او یو شمیر برخې له وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولایت امنی قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نه امن ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سایه مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنه، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. سایه مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیست، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه‌ای را که ضرورت باشه، هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است، وظیفهشان است.
حادثه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قومندانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والیا تاولا فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې نه امنه ده او هلته خلک ځورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به یاده لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امن امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم داده چې دا لاره باید امن شي او هم جوړ شي. نو دا من د پاره زمونږ طرف ته هم د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده، دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسون هم جوړ کړو، پوسته هم جوړ شوي دي. قندار مونږ سره دا وعده کړې ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي. پوسټې ایجاد کړې دي، خو بیا مشکلات لاشته ده، میانونه دي، بعضی وخت کې اوسم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي اخلاصيږي، دا مشکل خو خلاص نه ده، خو بیا هم ان شاء الله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل حل شي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د غلوې لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونی فسیر حیثیت لري، نه یوازې دا چې نه امن ده، بلکې لتیر ولس کلون رئیس زیاته برخه کند او کفر فرته ده، او دغه ولایت خلک درغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانیدلي چې یاد لارې ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
او مننه چې دا خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدل. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د فم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. زموږ د دې سات خبرونه له حمید مالری دوه مې نیمه یې تر سیجو یو ځل بیا نوریاس نوریت خد افغانستان او نړۍ مهم د مهم خبرونو سټی کې اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکې چونو کې د منځګړي توپ په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خپره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخ ته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن بیرته پیل شي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیسي وژلي او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره یې د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند پچا ګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28 اور کې د دولو غړو په سوځو زیدو 115 منډې کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل تاسو ته رادیو پر وای پنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. او مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته ورسو او نيزو پروګرامونو ته سپورتي خبرونه به له وصل وصل خبرو
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو په نړیواله درجه بندۍ کې یو شمېر افغان لوبغاړو مخکې والا ترلاسه کړی دی. د تکواندو نړیوال ویب سایټ ورلد ټی کی ډی د بیلابیلو هیوادونو د تکواندو د نږدې 2000 لوبغاړو نوې درجه بندۍ اعلان کړې چې 100 افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. افغان لوبغاړی رامیش حسینی په 80 کیلوګرام وزن کې یو تایم مقام، احمد بخشي په 35 کیلوګرام وزن کې 93 مقام، حسین لطیفی په 35 کیلوګرام وزن کې 204 مقام، نثار احمد عبدالرحیمزی په 80 کیلوګرام وزن کې 218 مقام او احمد سیر خلیقی بیا په 40 کیلوګرام وزن کې 218 مقام خپل کړی دی. د تکواندو په نوې نړیواله درجه بندۍ کې په 85 کیلوګرام وزن کې کوریایي لوبغاړي دای هونلی لومړی مقام ګټلی، په 80 کیلوګرام وزن کې روسی لوبغاړی میکسیم کرماټوف لومړی مقام لري او په 85 کیلوګرام وزن کې بیا تای هون کیم لومړی مقام لري. په کابل کې د مرکز زون د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ وشوې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی ازاد راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت څخه 22 لوبغاړو په دریو پړاوونو کې د یو بل وړاندې سیالۍ وکړې چې په پایله کې شپږ غوره سرې د مرکز زون د لوبډلې لپاره غوره شوې. د ښاغلي فاروقی د معلوماتو له مخې همایون شجاعي د 1528 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، محمود الحق د 1529 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم، او عبدالناصر بیا د 1528 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. د بولینګ فدراسیون رئیس وایي ټاکل شوی ډیر ژر د مرکز زون د خزینه لوبډلې د ټاکلو په هدف هم سیالۍ ترسره کړي. او د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبه کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند د لوبې پچه ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پای لوبه د آسټرالیا او انګلستان ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 11 نیټه د انګلستان په برمنګهم کې وشي. د 2019 کال نړیوال جام سیالیو پای لوبه بیا د همدغو څلورو لوبډلو له منځه د دوو ګټونکو لوبډلو ترمنځ د جولای په 14 نیټه په لندن کې کیږي.
اوس وار ورسېدی اونیزو پروګرامونه ته. دوستانو، لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ به لومړی خپور سي، او ورپسې بل تفریح پروګرام لرو د ګوړې اچار. راځئ په ګډه واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. داونه په نیمه نړۍ خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې ولې زیننجونې د کور د بشمیره مسولیتونو لاکبلا د واده له حق محروميږي. دا دې کار پایلې څه کېدلای شي، او کامور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري، نو مناسب د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي؟ تبان چې همیشه فکر کوم او تشویش مې دي.
نورنه مې وازه دي خپل خزو مصرفي لا ورکاو.
بعض وخت هغه مند باید من درکو. سرپرست نه لري، ماش نه لري،
جوړ خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنگ نظری ډيري، حسادت پیدا.
په افغانستان کې اوش مرنجونی د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خويند او ورونو د ساتنې لقبل تر ډیره د پلار په کور ناستی وي، چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محروم شي. خو دغه چاره د دینجونو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یوې افغان حقوق پوه او د بشري حقونو له فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
رنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي، خامخای د خپل راتلونکي ژوند ملګری پاړه ځینې خیالونه لیدلې وي، او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکي خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوی چې نارینه په ډیر راحته د خپل واده پاړه نظر څرګندولی شي، او له خپل کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي. که کوم نجلۍ د خپل واده اړه خبرې وکړي، نو ټول هغې ته په بد سترګه ګوري، او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي، نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي، او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي، او کله چې په ویښتو کې سپین ولګي، نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 38 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تیره شي، او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. حتی کله چې کور کې پیاز یا کچالو هم کم شي، دې ته مې تشویش ډیر زیات وي چې دا به زه سره قمبېته پوره کوم حتی د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم کوټه کې چې ته نه پاتې شم ژاړم دویمه داسې وضعیت دا به کله تغییر کوي. زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کړې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کېږي.
ویل کېږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کس ته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې یې ملاتړ وکړي، ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي. فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر دیرشو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ، خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسیږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي.
زه به 45 یا 55 کلنه یم. دغه کور کې چې اوسیږو له پلار نیکه راپاتې دی، خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسیږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې. د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم، که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي. د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ، دوی مې وساتل، خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ. ډېر بې پروایي
ځینې وخت هغه ښځې چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی اړې دي تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ورته غاړې وو. 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي. دا وایي مشران ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي، نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم، د ورځې شپږ جوړم کېږي، 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډم. ما نه بغیر شپږ خویندې مې نورې دي، هغه مسؤلیت زه لرم. نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف الا ورکي، او اوس زه خپله ډېره ستړې یم. کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره په کور کې یو بل څوک هم وایي چې ما سره کومک کړی وي، ما به دومره مشکلات ولې وایي. کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي چې که داسې ژوند ته وکړې زه به په تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اند دي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعضې وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو، په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري، سرپرست نه لري، معاش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل هلک د دې په ځای باندې راشي، خو حتما هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی، نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي. د 15 اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي
هغه جنۍ مخپل آینده لري، بغیر د هغې نه وراندارګان ته پاتې کېږي، اندرورګان ته ټول ته د پیشپای خور کېږي. نو میندې خویندې ته ټول ته زه وایم چې باید دا مشکل درد کړي، که نه خصوصا جنکۍ بیا خیر دې فرق نه کوي، عمر ته خانه داماد دې پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي، هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یو داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دی، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې واده ته آماده نکو ځکه چې دې معاش لري او ما ته دغه د دې عایدات سود ورسوي.
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډېره د پلار په کور ناستې وي له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي. په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني اسیب ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظرۍ ډېری، حسادت پیدا کوي، په یو ډول په کړو وړو کې اخلال راځي، خوب خراب او په ټوله کې د دوی اړیکې هغه ډول چې باید سالمی او خوږی لمنځ.
ښاغلی عظیمی په دې نظر دی که د پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي یې په وقفهیي ډول لیدو ته ورشي، نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې وانخیستل شي. د دې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. یو دا چې هر ځوان او هر جلې چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، الکان دي، یا یو دونه کړي کوزدي کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بل اخره زړبودی ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه اوس پمو ترڅو په لاسو پنځلو سکلونو کې موږ کولای شو چې د خپل زړبودۍ سرمایه راسره کو. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بلاخره چې د خپل وګړو او د خپل خلکو لپاره سرپرست پاتې سي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، سیاقه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي.
د نیمې نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو وروسته اورېدلای شئ.
له حقوقي اړخه مایامیند او پلرونه د حق لري چې د ځینو ستونزو لکبله خپل لونی لواده کولو را وګرځوي، او کومور او پلر پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومي مناسبه د حل لري ورتشته. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی له افغان حقوق پوه او د بشري حقوقو له فعال مریم زرمتی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راک که په دې اړه ووایه، کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي او یا هم د واده سن تر سره کیږي. چون موږ په افغانستان کې ځوان کوو، به نه نه لور ته په خپله نه وایي چې زه دا نفر غواړم یا واده ورسره کوم. قانون ویلی دی چې کله چې جلۍ شپاړس کلنۍ ته رسیږي او هلک اتلس کلنۍ ته رسیږي، به نه دوی د واده حق لري او کولی شي چې کورنۍ جوړه کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د ځینو ستونزو له مخې نجونې دې ته اړ کړي چې له واده کولو ډډه وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ دا حق نه لري چې مانی چې واده حق ده، د کورنۍ جوړول حق. هر فرد کنارینه ده که ښځه دا حق لري.
د جلی نفقه تریغ وخت پورې صدرې بل چاته قید نه کا کی ورزی. دا نفقه په پلار باندې فرض ده. کی پلار پیدا کولای شي، نیسی پیدا کولای، سوال کوي، غریبی کوي، خیاطی کوي، هر څه کوي، مکلف ده د لور نفقه ورکړي. ولی که لور پیسې ولري او امکانات ولري، دا د لور ملکیت ده. د لور ملکیت ته فلازن دا کولای شي چې کوي زړه وغوړي تاسو را کومک وکړي، ولی مکلف نه ده.
اغه نسرمته کې ده هم راته وایي کچیر مور او پلار د نجونو مرستې ته اړتیا ولري، لوڼې باید څه وکړي؟
اولادونه که نارینه وي که نجونې وي، د پلار او مور په مقابل کې، حتی د خور او ورور په مقابل کې، باید موږ د ضرورت په وخت کې یو د بل په درد وخورو. نو نجونې باید په دې موضوع باندې پوه سي چې کله موږ د مور او پلار نه ډېر شفقت توقع لرو، یا ورته وایي چې په ما د مکتبونه ویلې، فاکولته در باندې ونه ویل، بینان موږ هم په همدغه اوج د ځواني کې ډېر مکلفیتونه د مور او پلار په مقابل کې لرو. درناوی احترام را باندې فرض ده. که چرته امکاناتونه لري، نفقه باید ورکو، خدمات ورته عرضه کو، لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشحاله اوساتو.
او دا چې دغه ستونزه څنګه حل کولی شو چې هم څوک له خپله حقه تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوی وکړی شو؟
قانون کې یو ماده درته وي، اوس مې دقیقه په یاد نه ده سره څه ویلي دي. تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپله دغه حقه د دغه کار دپاره تیریم. د څه لپاره له حقه باید تیر سي؟ له حل لار ورته پیدا کړه. مور او پلار ته ضرورت مند دي، یو داسې کس سره واده وکړه، ورته وایي چې ما مور او پلار په داسې سنو سال کې دي او داسې عمر کې دي، دوی دې ما سرپرستي او یا هم مرستې ته ضرورت لري، زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري، د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختار چښتنه ده. مېړه ته د دې حق نه لري چې د تو سر په معاش لري، ولې کده ځان مکلف ګڼي، فکر کوي چې دا جمع ولې ته ګډ ځوان ده، راځه دې ګډ ځوان ته به کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي. دا یو لطف ده، یو شفقت ده د مېړه په حق کې چې دا یې کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي، بیا په شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي، زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک کوي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار
اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ کابل خار خو په دودونو او گردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومیټریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي د خپرونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکا چی و شیبه می حمله یاد نه یوتلی او کله چی ملی شورا ته در رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته تللیوی زیاتره خبر اعلان وی دیوی خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستاخ کولی چیرې لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندي په ذهن کې مجسمه کړم گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خپل فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لکتر لگا د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای ستا د مینې ډېری سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نیوی پکی گرانی مینه هغه خپل فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ تارتیا نه لري باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره جواب راکړي او کئ جواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبېږم لهمدی عمل می زیاتره وخت رپورت مزه نوی او لینکونه یو لبل سره سر نخوري ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه می چور کړی وی سرګردانه يم ګرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی ځکه اداره می یو مطبوعاتي کانفرنس لريږي او له هغه ځای بیا د ملي شورا غونډه ته ځم بای بای تر بیا لیدو دی صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جندګل رپورټي
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او کینه لري لیو بل سره قرارداد کړای وي نو زکه خپل نسخه په میخي خط لیکي چې بل درملتونی ونی شي لوستلای لکه داسې
دغه نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ما ته راوړي چې ویګو
خا
دغه د ماینه خانه لاندې درملتون نه به واخلي
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې په څو ده ته ودرګه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای په څو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
تراکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي
ولی
زکه چې په شفري لیکلې هماغه د ډاکټر لمینه خانی لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه سوکې نشي لوستل
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو په لیکلې دي چې درملتون دی وی ونی لپاره بند دی به ته په ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د وی ونی لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شولستلای
رښتیا هم څوک نسی لوستای، ټول درملتون والا بے سواد دی.
ډاکټر صاحب کیلا گاسانه ولیکي څنګه بوي؟
اوس مې هم آسانه لیکلې ده، بل چاره نشته، یو ونه صبر وکړه.
صاحب په یو ونه کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی، ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي. فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښتی؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته هم ووایه وزویا.
زه مورې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصیږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دې دی.
ښه. بلې. وعلیکم سلام. نه نه درځم، بیا درته وایم، مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه ښه، زه در به شم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه. وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه.
څوک وو؟
امید وو.
څه ویل؟
ویل د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
دغه دی، ورځم مورې.
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې؟
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه هغه ټوله، ته په څه خفه شوی یې؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی، په هر معامله کې د لټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هره خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کړو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 40,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
د 40,000 کمنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که مونږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې، که دا نن هم حمید نه و کلک شوی، جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي پردي خلک به د کمنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپل خپلوان به خالی لایک هم نه درکوي.
دا خدای دې خوار که، د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکی شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي، د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي، خو دا ټول به د څو پیرلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي، او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست ته ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څه وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.